بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کومو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د چهارشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د وری د میاشتې لومړی د 1445 هجري قمري کال د رمضان د میاشتې نهمه او د 2024 میلادي کال د مارچ د میاشتې شلمه نیټه ده. خوږ اوریدونکو، نن په ایران اسلامي جمهوریت او ډیرو نورو هیوادونو کې د نوروز اختر لومړۍ ورځ ده. موږ په دې هکله تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وایو او له خدای پاک څخه غواړو چې دغه اختر د تاسو لپاره نیکمرغۍ او خوشبختۍ رامنځته کړي. خوږ اوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې 1400 دریم هجري لمریز کال د ایران د خلکو په ګډون سره د تولید زیاتېدا کال نومیږي. بیا به تلپاتې خوشبوی اونیز پروګرام اوري، ورپسې د نوروز اختر په هکله لومړی پروګرام درته وړاندې کیږي، او په اخیر کې به د رڼا سرچینې اونیز پروګرام هم درته وړاندې شي. خوږاوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نه چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. اوس خبرونو ته. وخت په ایران کې د مازیګر 4:00. اول د مهمو خبرونو لنډیز. 1400 دریم هجری لمریز کال د ایران د خلکو په ګډون سره د ودې کال ونومول شو. د کابل په کارت صحیح زیارت کې بیرغ پورته کړی شو او د پاکستان او د افغانستان په سرحدونو کې نن کرارای و. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. 1400 دریم هجری لمریز کال د خلکو په ګډون سره د ودې کال ونومول شو. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنایی د 1400 دریم هجری لمریز کال د پیلیدا په مناسبت یو پیغام کې د ایران ملت په تیره بیا د سرګرانو کورنیو او هغو ټولو ملتونو ته چې نوروز اختر لمانځي، د نوروز اختر د مبارکۍ په ترڅ کې نوی کال جهش تولید به مشارکت مردم یعنی د خلکو په ګډون سره د تولید زیاتېدا کال ونموه. هغه حضرت شهیدانو او د امام شهیدانو د یاد او خاطرې په لمنځلو او د طبیعت او د معنویات له دوو سپرلیو د ایران د ملت د ګټه پورته کولو په ارزو سره د تیر هجري لمریز کال خوږوالو او تریخوالو ته یوه لنډه شان کتنه وکړه. وی ویل، د تیرو وختونو په ښو خبرونو خو خوږوالو کې او ساره علمي او ټکنالوژیک پرمختګونه، بیغ بنایي تولیدات په بیلابیلو غونډو په تیره بیا د سلواغې د میاشتې د 22 نیټې په لاریونونو او د قدس ورځې په لاریونونو کې د ایران د خلکو حماسي ګډون، د کاب د میاشتې د انتخاباتو په امن او سالم ډول ترسره کېدل، او په بیلابیلو اقتصادي او سیاسي ډګرونو کې د حکومت نړیوال تحرک شامل و. د اسلامین کې لاستر لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنایی د ایران د خلکو اقتصادي او معیشتي مشکلات د تیر هجری لمریز کال ترخه خبرونه وبلل او زیاته کړه، د شهید قاسم سلیمانی د شهادت د کلیزې په مراسمو کې د کرمان ولایت ترخه پیښه، د سیستان او بلوچستان ولایت سیلاب، او هغه پیښې چې په تیرو میاشتو کې د امنیا د ساتونکو مامورانو لپاره رامنځته شوې، د تیر کال نورې ترخې پیښې وې، خو د فلسطین د غازی ترنګي پیښه بیا تر ټولو ترخه پیښه وګڼو. هغه حضره د تیر هجری لمریز کال شعار ته په اشاره سره د انفلاسیون د کنټرولولو او د تولید د ودې په زمینه کې ترسره شوي کارونه خو په مطلوب ډول ونه بلل، او په دې خبرې باندې ټینګار سره به دغه توقع نه لرو چې دغه مهمه موضوع په یو کال کې په بشپړ ډول تحقق ومومي. وویل په روان هجری لمریز کال کې هم د ایران ستره مسله هماغه راز اقتصاد ده. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهایی بیا ټینګار وکړ د اقتصادي کارپېژاندو د نظرونو ټولګه موږ دغه نتیجې ته رسوي چې د انفلاسیون یعنی د پیسو د پړسوب د کار او د ملي پیسو د ارزښت په شمول د ایران د اقتصادي مشکلاتو د حل کلید او چابي د تولید موضوع ده. او په همدې دلیل په تیرو څو کلونو کې د تولید په موضوع تکیه شوې ده. هغه حضرت زیاته کړه په همدې اساس په نوي هجری لمریز کال کې هم تکیه د تولید په مسالې باندې ده او هیله کوو چې د تولید په موضوع کې هم یو پرمختګ رامنځته شي. څوارلس سوه دریم هجری لمریز کال به د تولید زیاتېدا کال وي. ایران پریس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د نوي هجری لمریز کال په حکله د مبارکۍ په ویلو او له روژې میاشتې سره د هغه سمون خوړلو ته په اشارې سره وویل څوارلس سوه دریم هجری لمریز کال به د تولید زیاتېدا کال وي. هغه د څوارلس سوه دریم هجری لمریز نوي کال د پیلېدا په مناسبت په ټلویزیون پیغام کې په بېلابېلو حوزو کې د تیر کال بدلونونو ته په اشارې سره وویل څوارلس سوه دوهم هجری لمریز کال له مهمو پیښو سره یو ځای له ټیټو هسکو ډک کال و. هم یې خوږلت درلود او هم یې ترخې پیښې، خو د تیر کال د پیښو نتیجه په ټولو برخو کې د ایران وده کول و. د کابل په کارتې سخي زیارت کې د بیرغ د پورته کولو دستوري وشوې. زمون خبریال راپوره کړی د څوارلس سوه دریم هجری لمریز کال د لومړۍ ورځې سره هممهاله د کابل په کارتې سخي زیارت کې د جنډې پورته کولو مراسم د زرګونو خلکو په حضور کې په شور او شوق سره ترسره شول. د روژې د مبارکې میاشتې باوجود په دغو مراسمو کې د کابل ګډ شمېر خلکو او ځوانانو برخه اخیستې وه. د نوي کال پیلې دا سره هممهاله نن په افغانستان کې نوې تعلیمي کال هم پیل شو. ننګرهار کې چودنیا او نورو پیښو لس کسان مړو او ژوبل کړي دي. زمون خبریال راپوره کړی ننګرهار کې د یوې چودنې او د څو نورو پیښو له کبله شاوخوا لسو تنو ته مرژوبله اوښتې ده او چارواکو ویلي دي په پیښو ککړ ډیری کسان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي هم دي. د پاکستان او د افغانستان په سرحدونو کې نن کراری و. زمون خبریال راپوره کړی د افغانستان موقته حکومت وویل چې د پاکستان پوځ پرون سهار په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د وسلوالو ډلو په پټنځینو باندې حملې وکړې چې له کبله یې اته کسان وژل شوي دي. د پاکستان خارجه وزارت دغه حملې تایید کړي دي او ویلي دي دغه بریدونه د حافظ ګل بهادر ډلې د غړیو پر ځای شوي دي، کومې چې څو ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې په پوځیانو باندې بریدونه کړي وو. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان هوایي حملو ته په ځواب کې په کرمیزلی او شمالي وزیرستان سیمه کې د پاکستان د حکومتي عسکرو په مرکزونو باندې د هوانونو په شمول د درنو وسلو ډزې وکړې. پاکستان د افغانستان له سرحد څخه تر هګرۍ نشي زغملی. زمون خبریال راپوره کړی د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف نن په اسلام آباد کې فیډرل اپیکس کمیټه ته په وینا کې وویل موږ به تر هیڅ شرایطو لاندې د افغانستان له خاورې څخه تر هګرۍ ونه زغمو. هغه وویل له بده مرغه تر هګرۍ بیا سره پورته کړی دی او حقیقت دا دی چې د پاکستان د پوځیانو له ډیرو قربانیانو او د زیاتو پیسو له خرج کېدا سره سره زموږ شهیدان او جنګیالي د تر هګرۍ د ختمولو لپاره خپل ژوند په خطرونو کې اچوي. شهباز شریف وویل په شمالي وزیرستان کې د پوځ د رشکلن کیپتان پلار احمد بدر ماته وویل لومړی وزیره د تر هګرۍ جرړه باید وویستل شي. د افغانستان ځینې خارج د پاکستان په پوځ کې و. زمون خبریال راپوره کړی د پاکستان د په وزیر خواجاسی پیدا کړې ده چې په پاکستان کې اوسیدونکي افغان خارج توانېدلی دي چې په پوځ کې وګمرل شي او یو افغان حتی د پاکستان په پوځ کې د کیپتان څوکۍ ته هم رسیدلی دی او اوس دغه افغان خارج د پاکستان له پوځ څخه ایستل شوی هم دی. د پاکستان د پوز مشر عربستان ته ورغله. زمون خبريال راپور کړي د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیمونیر په یو نه اعلان شوی سفر کې عربستان ته ورغله او هلته لوالی احد محمد بن سلمان سره خبرې کړي. سعودي عربستان د پاکستان د پوز د مشر اسیمونیر د نه اعلان شوی سفر د هدفونو په حق له جزئیات نه دی ورکړل شي، خو عربستان څخه د پاکستان مالی مرستو د ترلاسه کولو لپاره د اسلام آباد مخینه او د غراز د پاکستان د ډالري زیرمو له خکېدا سره د مرستې لپاره د پاکستان په مرکزی بانک کې د ریاض 100 میلیارډ ډالر کې خودلو ته په پام سره داسې هیله کیږي چې پاکستان یو ځل بیا د سعودي عربستان مالی مرستو ته سترګې نیولې دي. د غازی بندر له بوشنیل او د فلسطین له طبیعي سرچینو سره تړاو لري. زمون خبریال راپور کړی د ایکس انټرنیټ پاڼې یو کارونکي نهله په یو پوسټ کې د فلسطین غازی ترنګې ته نږدې د یو بندر له جوړولو د امریکا د ولسمشر جو بایډن پټو هدفونو ته اشاره کړې ده. او اوکراین ته د ناټو د پوځیانو استول تاوتریخوالی زیاتوي. زمون خبریال راپور کړی د ایټالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی خبرداری ورکړ چې اوکراین ته د ناټو د ځواکونو استول د تاوتریخوالی د زیاتېدا سبب ګرځي او باید د دغه حالت مخنیوی دی وشي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
څوار لس سوه دریم هجری لمریز کال د ایران د خلکو په ګډون سره د تولید زیاتېدا کال. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارخود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنائی د 1403 هجری لمریز کال د خلکو په ګډون سره د تولید د ودې کال ونمو. اوس په دې حق لایوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو. د نوي کال د شعار په حق له څو مهم ټکي شته. لومړی دا چې له 1403 هجری لمریز کال څخه تر اوسه یوازې یو کال د اسلامي انقلاب د ستر لارخود لخوا اعلان شوی شعار اقتصادي نه و او پاتې 15 کلونه اقتصاد د کال د شعارونو اصلي چورلیز و. دوهم ټکی دا چې حضرت آیات الله خامنائی د ایران د روانو مسایلو په حق له حقیقت بینانه درک لري او د هیواد تر ټولو مهم چلنج اقتصادي مسایل ګڼي. په 13 کلونو کې د ایران اقتصادي مشکلات زیات شوي دي. د امریکا ظالمانه بای کټونه د ایران د اقتصادي مشکلاتو د زیاتېدا اصلي عامل دي. په 13 بیا دا چې له 2013 میلادي کال راسي چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اټومي تړونه ووته او د ایران پر ضد بای کټونه ولګول، بندیزونه د ایران په خلکو باندې د اقتصادي دباو سبب شول. دریم ټکی دا چې له 1999 میلادي کال څخه تر اوسه یعنی شپږ کله تولید د کال د شعار یو اصلي اصطلاح وه. د دغه اصطلاح کارول د دې ښودنه کوي چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود اقتصادي مشکلاتو اصلي جرړه د داخلي تولید په محوري مسالې کې ګڼي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1403 هجري لمریز کال د وري د میاشتې په لومړۍ نیټه چې نن دا په دې حق له وویل زه د کارپیژندو د نظرونو په مطالعې کولو سره دغه نتیجې ته رسیږم چې د ایران د اقتصادي مشکلاتو د حل لپاره یوه اساسي کلید شته، هغه د تولید مسله ده. داخلي تولید ملي تولید د همدې لپاره دی چې په 13 کلونو کې مو په تولید تکیه کړې ده. کچیرې د تولید وده په ملي تولید کې مخ په وړاندې حرکت په ښه ډول ترسره شي، د انفلاسیون د کارونو د رامنځته کېدا د مسالې او د ملي پیسو د ارزښت د مسالې په شان ډیر مهم اقتصادي مسایل او د غراز د اقتصاد نور اساسي مسایل به په ښه ډول د حل کېدا په لور لاړ شي. څلورم ټکی دا چې د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د 1403 هجري لمریز کال په شعار کې د تولید پیاوړي کولو لپاره د خلکو په رول باندې ټینګار وکړ. د خلکو پر رول باندې ټینګار په دی وجه ده چې هغه حضرت لایوي خو باور دی چې د ایران ټول مشکلات د خلکو په ګډون سره د حل کې دا وړ دی او لابلې خوا اقتصاد ولوسی کیږي او تولید ته د خلکو د لسنو په خلاصولو سره سبب ګرځي د تولید او د اقتصاد په ډګر کې له ولوسی ظرفیتونو څخه ډیره استفاده وشي. پنځم ټکی دا چې د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود لخوا د کال اعلان شوی شوار په روان هجري لمریز کال کې د هیواد او د حکومت د لارې د نقشې په توګه دی. دغه شوار سمبولیک او د ښکلا اړخ نه لري بلکې د حکومتونو د کار اساس جوړوي. په تیر هجري لمریز کال کې د ایران حکومت د انفلسیون د کنټرولولو او د تولید د ودې لپاره زیات اقدامات ترسره کړل. که څه هم د اسلامي انقلاب ستر لارښود د نوي کال په شوار کې د انفلاسیون کنټرولول ذکر نه کړل خو د تولید وده به په خپل ذات کې د انفلاسیون د کمیدا سبب شي. د تولید د ودې په چورلیستوب سره په نوي هجري لمریز کال کې د حکومت اقتصادي پلانونه به له ولسي ظرفیتونو په استفادې سره وي. د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیات الله العظمى سید خامنه‌ای هیله دا ده چې حکومت د کال په شوار په عملي کولو د ایران د اقتصادي مشکلاتو د ختمولو او د اقتصادي حل د ښه کولو لپاره ګام پورته کړي. تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته مازیګرانې پښتو خپرونه اورئ.
تلپاتې خوشبویی تهران رادیو ډیرو قدرمن و اوریدونکو خیر چاری عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شویم چې د تلپات خوشبوی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوی په نوم نوی پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای لټوګې بیانوي. د تلپات خوشبوی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظمى سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیته چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړی نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي. او کچیر کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل الا شان او عذاب در پسې دی او هغه په پریکند دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او کچیر تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلان ځای کې خدای خپل سخت عذاب ونه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او کچیر د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیا په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوشول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلق هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوشول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو او هغه خلق ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلق ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلق بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اله شانهو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړوړی کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اله شانه و تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ورباندې خپلې پښې کېښودلې دي چې بره لاړشئ. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او که چیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاړشئ. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر دم ستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.
د تهران ریډیو ډیرو ګرانو قدرمن اوریدونکو د تلپاتې خوشبویو نیوز پروګرام واوریدو هیله ده چې خوښشوی مو وي. ګرانو دوستانو، د تهران ریډیو انټرنیټ سایټ تاسو ورتلی شئ او هلته بیلابیل مطالع لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. خوږو اوریدونکو، اوس به راشو د نوروز اختر په هکله پروګرام ته. هیله ده چې خوښ مو شي او یو ځل بیا تاسو ته د نوي کال په هکله مبارکي وایو.
ډیرو ګرانو مینوالو، نوروز او د خالق له پیژندلو سره د هغه ارتباط په نوم له یو پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی
او زه محسنی
حاضر شوی یو. هیله ده چې تر پایه سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
سرلی او د هغه ښکلی طبیعت د ژوند د کتاب یو لیدونکې تابلو ده چې د نړۍ د خلقت په هنداره کې د حقیقت ښکلی انځور ننداری ته وړاندې کوي. دغه پرتمینه تجلی د خدای پیژندنې ډیر ښه سبق وړاندې کوي. هو، استی بخښونکی خدای هم هغه ډول چې د انسان د هدایت او پیژندنې لپاره یې تشریعی حکمونه را لیږلی دي، د ښکلي طبیعت تماشای د عقلمندانو لپاره ګرځولی تر څو د حقیقت په راز و رمز پوه شي او له دې لارې د خدای تعالی معرفت او محبت ته ورسیږي. لکه څرنګه چې سعدی وایي: بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار. صوفی از صومعه گو خیمه بزن بر گلزار، که نه وقت است که در خانه بخفتی بیکار. بلبلان وقت گل آمد که بنالند از شوق، نه کم از بلبل مستی تو بنال ای اوشیار. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، آفرینش همه تنبیه خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار.
پسرلی ده غوریدا او خکلا موسم دی. پا پسرلی که ونی را تو کیجی غوطه کوی او میوه بر کوی او پا دغه کار سره ټول چاپریال او پنزون خکلی کوی. د خلکو د دې انګیزه یو عامل چې په ورځ کې څه وخت په طبیعت کې تیروي همدغه د پسرلي ښکلا ده. رنګارنګ طبیعت ښکلا او د پسرلي جاذبه سبب کیږي چې انسان فطرتاً او د خپل جنس له پلوه پسرلي خوښوي. خو د اهل ذوق له نظره پسرلی د معرفت هغه کتاب دی چې هر کال د حکمت او بصیرت لرونکو په مخ پرانستل کیږي تر څو د خپل محبوب جمال د هغه غوټیو په څیره کې وویني چې د وجود او لیتوګې په نوې کېدا سره له پنځون سره یو ځای شي. په حقیقت کې نوی کال هغه فرصت دی چې یو ځل بیا د عمر تیرېدا ځان ته را یاده کړو او د پسرلي په جوش او ولوله کې له دې چې د ژوند د فرصت انتها ته یو بل ګام نږدې شوی یو غفلت ونه کړو او د خپل عمر د ګرانبیه شیبو په قدر پوه شو. قرآن مجید فرقان حمید هم د انسان ژوند باران سره تشبیه یوي چې له اسمانه وریږي او د هغه ژوند بخښون کې قطرې تیار ټاټوبی را ژوندې کوي. د دغه باران په وسیله رنګ رنګ بوټي را ټوکیږي، بیا غوټي میوې او د هغو څانګې مځکه ښکلې کوي او د ژوند ښکلې او ولولناکه صحنه نندارې ته وړاندې کوي. انسان د دغو ښکلیو ښکارندو په لیدو ممکنه ده د تکبر او غرور ښکار شي، او دا تصور وکړي چې دا پراخ دسترخوان تل د هغه په اختیار کې دی، په داسې حال کې چې همدغه خوشحالي بخښونکې ښکلا ممکنه ده په یوه رڼا ورځ یا یوه تیاره شپه له منځه لاړه او نابوده شي.
دوستانو، پسرلی چې د ژوند او شایستګۍ موسم دی، د طبیعت په ځلا، د آب و هوا په بدلیده او تازګۍ سره د ذوق لرونکو لپاره ډیر پیغامونه لري چې هغو درستو ته په دغه لنډ پروګرام کې اشاره نشي کیدلای، خو په لنډه توګه ځینو ټکیو ته پکې اشاره کوو. د نوروز او پسرلی مهم پیغام خدای پیژندنه ده. خدای پیژندنه هغه ټکی دی چې د هیڅ مسلمان لپاره ګونګ او نامفهومه نه دی، تر څو هغه لپاره تعریف او بیلګه پیدا کړي، بلکې هغه د لیدو، اورېدو او په تیره بیا د فکر کولو په شمول له هرې لارې په خپل وجود کې دغه حقیقت ته رسیدلی شي، لکه څرنګه چې متعال خدای فرمایي: وفی انفسکم افلا تبصرون، او په خپله د تاسو انسانانو په وجود کې د خدای د پیژندلو او د هغه په قدرت د پوهیدلو لپاره روشانه دلیلونه موجود دي، مګر تاسو یې نه وینئ. نوروز د خدای تعالی په کائناتو کې د غور او فکر کولو موسم دی، د زړه په سترګو د لیدو موسم دی، دا چې وګورو څرنګه غوټۍ ورو ورو ځان له تنې او شاخونو راوباسي او بچکی له لمدو خټو سره راوباسي، د یاسمین ګل ته وګورو او د هغه ښکلي او زړه راکښونکي بوی باندې فکر وکړو چې چا هغه دومره ښکلی او خوشبویه پیدا کړی دی. قرآن کریم پسرلی د خدای تعالی د قدرت او وس نښه بولي، او د وچ او بیپانو موسم ژمی په پسرلی بدلیده د بیا ژوند لپاره یو ښکاره نښه ګڼي. د فاتر د مبارکې سورې په نهم آیت کې راغلی دی: خدای تعالی هغه څوک دی چې بادونه یې ولیژل تر څو ویریز را وپاروي، له دې وروسته ویریز د وچو او مړو ټاټوبو په لور هدایت کوو، او د هغه په وسیله مځکه له دې وروسته چې مړه وه ژوندی کوو. د قیامت ورځ هم همداسې ده، او په یوه بل آیت کې فرمایي: مځکه جامده او بیروحه وینئ، خو کله چې پری باران وورو نو په حرکت کې راځي او زیاتیږي، یعنی برکت کوي، او ډول ډول حیرانوونکې بوټۍ راټوکوي. خدای حق دی او هغه دی چې مړی ژوندی کوي، او هغه دی چې هر څه کولای شي.
له توحیدی پیغام وروسته صبر ته اشاره کولای شو. کله چې نوروز په مرم ځکه راځي، نو د ساړه ژمي بیزان طبیعت له صبر او مقاومت وروسته ځان څرګندوي، او د خدای منان د دغه کلام یادونه کوي چې فرمایي: خداوند ډیر ژر له سختیانو وروسته آسانی راولي. په حقیقت کې نوروز هم د سخت ژمي له تیرولو وروسته له دغه حقیقت ژوندی انزور وړاندې کوي چې په صبر سره بریالیتوب ته رسیدلی شو. د پسرلي موسم د سخاوت او بخښلو موسم دی. په پسرلي کې په غرونو او دښتو کې سخاوتمندانه بهاري ورختونه وریږي او ټول خړوبه کوي. هغه باران چې درست دښتې بیابانونه ځکه او په تیره بیا دریابونه او اوقیانوسونه ډکوي او هیڅ شی محروم نه پاتې کیږي، نو دا په موږ ده چې دا د پسرلي پیغام ترلاسه کړو او له ټولو سره له جنسیت، قومیت او توکم په نظر کې نیولو پرته مینه وکړو او په چټي پلمو څوک له خپل شاوخوا لیرې نه کړو، بلکې خپل کردار، گفتار او رفتار بهاري کړو او د نورو زړونه خات او خوشحاله کړو.
د پسرلی موسم د نوی کېدو موسم دی او نوروز هم د نوی کېدا او نوی غوښتنې ښودنه کوي، ځکه چې په پسرلی سره درسته نړۍ بیا ژوند مومي. مؤمن انسان هم په قرآن کریم او الهي معارفو په عمل کولو سره خپل لید، توګه او خویبوی په دې ډول برابرولای او انزورولای شي چې د ژوند هر څلور موسمونه یې پسرلی وي، یعنی د طبیعت له ښکلا سره امګامه خپل روح هم ښکلی کړي. هغه ښکلا چې د طبیعت د ښکلا په شان د وخت په تیریدا سره له منځه لاړه نه شي، بلکې له انسان سره تل پاتې شي. البته انسان بدلیدونکي حالات لري، کله مادي چارو ته ګروهنه پیدا کوي او کله خپل انساني فطرت ته مخه کوي. د هستۍ له جلوو سره ارتباط پیدا کوي او د طبیعت د ښکلا ښکارندې ورته آرامشت او ډاډ ورکوي. ویلی شو چې انسان له هستۍ د ښکلا پیژندنې په تفسیر پسې دی او غواړي چې ښکلا په سمه توګه درک کړي. هغه هنرمندانه ښکلاوي چې په هستۍ کې کارول شوي دي انسان په فکر کې اچوي او حیرانوي. دا حیرانتیا د بدلون پیلامه ده او انسان د لوړتیا په لور ورکشوي. په دې ډول پسرلی په خپل تازه او نوي طبیعت سره د پیړیو په اوږدو کې د بدلون سبب شوی او د خلکو په آدابو او دودونو کې پایداره پاتې شوی دی.
دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، پسرلی په طبیعت کې د بدلون او انقلاب موسم دی. هر شیبه، هر ساعت او هر ورځ پکې مثبت بدلون رامنځته کیږي. ونې شنې شوي او ګلونه کوي. انسان هم باید هر کال، هر موسم، هر ساعت او هر ورځ د خپل مثبت بدلون لپاره هڅه وکړي. پر دې اساس د پسرلی یو مهم پیغام بدلون او انقلاب دی چې باید د زړه په غوږونو واورېدل شي. انسان چې اشرف المخلوقات دی باید د خدای د معرفت او بندګۍ له زیاتېدا سره یو ځای د خدای د مخلوق خدمت هم زیات شي، تر څو په نهایت کې هغه حقیقي پسرلی ته چې هم هغه قرب الهي د پالونکي په لور سیر و سلوک او د نفس له زندانه او دنیایي تعلقاتو آزادی ته ورسیږي. Thank you.
درانا سرچینه
د تهران رادیو مینوالو درنا سرچینه په نننی پروګرام کې به د سورې رعد د لسم او یو لسم مبارک آیتونو شان نزول تاسو ته بیانو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. یادونه هم ضروری ګڼم چې دغه پروګرام زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماب
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې ستاسو د منلو وړ وګرځي.
خوګو دوستانو د ابو برا لقب لرونکو عامر بن مالک د عربو د بنی عامر قبیلې یو ډیر باتور سړی و چې په مولا ابول اسنا یعنی په تورو لوبې کوونکې باندې مشهور و. ابو برا یو ورځ له رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم سره لید کته وکړل او هغوی ته یو شمیر ډالې وړاندې کړې. د خدای ګران رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغه ډاله چې 200 اسونه او د هغه نور سامان مو پیغمبر اکرم رد کړي او په بدل کې په پورا لطف او مهرباني سره چې لټول خلکو سره یې درلوده او د هغه د لار خوونې او نیکمرغه غوښتون کې وو ابو برای د اسلام مبین دین ته راوباله. ابو برا بیل دې چې اسلام نفکړي د هغه قبلول یې یو بل وخته وځندول او له پیغمبر اکرم نه یې وغوښتل چې خپل یو شمیر ملګری د حق دین ته د نجد د خلکو د بلنې او له الهي احکامو سره د بلتیار لپاره دغه ټاټو بي ته واستوي. رسول الله بزرګوار د هغه په جواب کې وفرمایل د نجد د خلکو د دښمنۍ او مکر او دوکې په وجه د خپل ملګرو په ژوند ویریږم او اندېښمنیم چې حسینه د راجی غمیزه چې د قرآن د معلمانو او قاریانو د وژل کېدو لامل شوه تکرار شي.
عزیزانو د راجی غمیزه داسې وه چې د خوزیمه د سترې قبیلې څخه د عزله او قاره د دو طایفو د استازو یوه ډله چې د مکې مکرمې په شاوخوا کې اوسېدلې د پیغمبر اکرم په خدمت کې حاضر شول او داسې یې وویل: ای د خدای پیغمبره، زموږ زړونه اسلام ته متوجه شوي دي او سیمه مو هم د اسلام منلو ته تیاره ده. د خپلو ملګرو یوه ډله راولېږه چې زموږ په قبیله کې تبلیغ وکړي او موږ ته قرآن راوخي او د خدای په حلالو او حرامو مو خبر کاندي. پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د هغوی غوښتنه ومنله او د مرتد بن ابي مرتد په مشرۍ یو وکسیز ډله له هغوی سره ولېږوله. خو کله چې هغوی له مدینې لرې شول او درجه پنامه ډنډ ته ورسېدل نو د قبایلو استازو خپل پلید نیت څرګند کړ او وی ویل: غواړو چې د انعام په بدل کې تاسو قروی قریشو ته وسپارو. مسلمان مبلغان سره لدې چې حق حیران شوي وو جګړې ته راپورته شول او په میړانې سره شهیدان شول. دوه کسان هم اسیران شول او دغه بدې ډلې هغوی د قریشو مشرکانو ته وسپارل. قریشیانو هم هغوی د بدر په جنگ کې د خپلو وژل شویو کسانو په بدل کې شهیدان کړل.
خوګو دوستانو په همدې وجه رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نجد سیمې ته د مبلغانو لګلو ته هیڅ ګروهانه نه درلوده، خو ابو برا هغه بزرګوار تر ډاډ ورکړ او په دې خبرې سره چې هغه به په امان کې وي د پیغمبر اکرم رضایت یې تر لاسه کړ. پر دې سربیره ابو برا د لا زیات ډاډ او اطمینان د تر لاسه کولو لپاره خپله هم په مدینه کې پاتې شو څو تبلیغي کسان راستنه شي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د منظر بن عمرو په مشرۍ خپل ځینی غوره اصحاب او د قران کاریان نجد سیمې ته ولېږل. دغه لېږل شوي ډله تر بئر معونه سیمې چې د بنی عامر او بنی سلیم د دوو قبیلو ترمنځ وه په ښه توګه لاړل. په دغې سیمې کې د عامر بن طفیل په نامې سره یو کس چې د بنی عامر قام یو مشر ګڼل کېده د خپلې قبیلې خلک د اسلام د مبالغانو وژلو ته راوپارول. د بنی عامر خلکو د هغه غوښتنه ونه منله او ورته یې وویل مونږ د ابو برا د امان خلاف ورزي نه کوو. بیا عامر بن طفیل په بنی سلیم پسې لاړ او هغوی له ځان سره ملګري کړل. هغوی هم مسلمانان محاصره کړل او زیاتره یې ترې د هغوی له دفاع سره سره شهیدان کړل. کا بن زید خزرچی چې د مړو په منځ کې پریوتی و وتوانېده په زخمی وجود ځان مدینې ته ورسوي او پیغمبر اکرم له پیښې خبر کړي. دغه غمجنوونکې پیښې پیغمبر اکرم او ټول مسلمانان سخت خوابدې کړل او هغوی تر ډېرې مودې پورې د دغو شهیدانو په غم کې ویرجن.
سمو د پس عامر بن طفیل چې د رسول الله مبارک د ختمولو نیت درلود او ارمان یې کاوه چې یوه ورځ ټول عربان د ځان پیروان کړي، د عربه د بن قیس په ملتیا د اسلام قبلولو په جامه کې مدینې ته راغی. هغه دواړه په داسې حال کې چې په سینو کې یې ساګانې بندې شوې بې او د سختې ویرې او هیلې په حالت کې و سیوری کړی و د مدینې په تنګو او تیارو کوڅو کې ګرځېدل. د جومات شاوخوا ته یې ورسېدل نو پیغمبر اکرم یې ولیده چې په یو خوش ځای کې ناست دی. د هغوی پلان دا و چې عامر خبرې پیل کړي او پیغمبر په خبرو اترو مشغول کړي تر څو عربد له شا غاړې په پیغمبر ګزار وکړي. عامر مخ پیغمبر ته واړوه او ویې ویل ای محمده، که زه مسلمان شم نو څه امتیاز به راکړې؟ آیا پر نورو به برتري ولرم؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم په ځواب کې وویل ام هغه برتري چې نور مسلمانان لري ته به یې هم ولرې او کوم حکم چې په هغوی جاری کیږي ستا په هکله به هم جاری شي. عامر په دې څرګند ځوابه په قهر شو خو خپله غوسه یې څرګنده نه کړه او په داسې حال کې چې ځان قرار وښیي پوښتنه یې وکړه که مسلمان شم نو آیا ما به خپل ځای ناستې کړې؟ پیغمبر اکرم په ځواب کې وفرمایل زما جانشین یوازې د خدای لخوا ټاکل کیږي او دا زما کار نه دی. عامر چې غوښتل چې وخت تیر کړي او ملګری یې اربود په پیغمبر باندې گزار وکړي یو ځل بیا وویل ما لږ تر لږه په کلیوالو باندې واکمن کړه. خو پیغمبر اکرم ځواب دا ځل هم منفي و. هغه همدغه شان په خپلې غوښتنې ټینګار کاوه او دا ځل یې په تند لهجه وویل نو بس د مسلمانېدو په بدل کې به ماته څه راکوې؟ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وفرمایل کتوان منی او لیاقت ولری نو یو لخکر به درکړم چې د اسلام له دښمنانو سره به وجنګیږي. عامر په تعنی او ملند سره وویل زه همدا اوس هم یو لخکر لرم او ستا را بخښنې ته اړتیا نه لرم. دغه وخت اربود د خپل شیطانی پلان د اجرا کولو لپاره ځان د پیغمبر خوا ته ورورساوه. حالات له هر لوري برابر و. عامر هم هغه شان له پیغمبر څخه پوښتنې کولې او رسول الله مبارک په رغم سره ځواب ورکاوه. اربود ناڅاپه په تور لاس پورې کړ خو هر څومره چې کوشش وکړ چې له غلافه یې راوباسي ونه توانېده. هغه خپل پوره زور ولګاوه چې توره یې له کاش نه راوباسي خو توره یې رانه وتله. عامر چې دا حالت ولیده نو وارخطا شو او وی غوښتل چې په اشاره سره اربوت پوه کړي چې ژر تر ژره کار ختم کړي، خو د هغه اشاره د پیغمبر اکرم له تیزو سترګو پټې پاتې نه شوې. پیغمبر د هغوی په سپیره نیت پوه شو او سمدستي ډډې ته شو او وی فرمایل، خدایا دوی له ما سره دوکه او چل وکړ چې څنګه ستا خوښه وي ما د دوی سره له شره وساتې.
خو دوستانو د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.